سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې. زه اوس احمد زیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. په پیل کې هم خبرونه. د طالبانو لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان د ادا یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسلوال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي د پاکستان مراکز یې اشکار دره او ساحات یې
کار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شاباس شریف یو ورځ مخکې تر دې څرګندونه وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستانی چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې د برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوې ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشن بې پورز ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون ویل چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی و او یولس نور ټپیان و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا د روسیې د جنوبي سیمې والي واسلی کولیبوف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکرایني درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو وزیر ما ویشتلې او هلته اور لګیدلې ده. د ټلګرام له لارې خبر شوی راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه وشوه. کولیبوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي د ایره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمه تخپور شي او د بیړنیو چارو زواکونه د بهرنیو چارو زواکونه د اور د وژلو لپاره لاس پکار شوی دی. کولیبوف د دې مخکې ویلو چې د روسیې د فایز زواکونه په سیمه کې سلور بي پيلوټال ته کې نسکوري کړی دی. اوکران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلو. په خپل واقع توګم د دې راپور پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د اشغال شوی لویدیځ غاړې په سوسیمو کې د اسرائیل په وای بریدونو او عملیاتو کې لکتر لګه لاس فلسطینیان وژل شوی دي. د سری میاشتې وین احمد جبریل نن ویل چې دوه کسان په جنین سلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او سلور نور توباس نایت ته څیرمه د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوی دي. د نوموړي په وینا په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځ غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل د پاوز او په یهود میشت زیونه کې د ډیره هیواد یهودیانو له خوا له شپږ سو سلویخ زیات فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. نن په خبرونه کې بیلابیل مطالب تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکولای شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبان لخوا د موسیقي د زرګونو لو د منځوړل غندلې دي. نورستان ته د سلنن ورتګ سره خلکو د سنتیو غوښتنه کړي.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي وي دي نور میلمانه راشي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس.
او د زهرو کاروان په خبرونه کې به ووري
د نشي پر کولو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي.
خرابلاس خبرونه
در دې شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. د شورا په خبر پانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا علي کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې دا قانون افغان خزي لمه ټولنې په بشپړه توګه حسبوي او دی به په بیغږه سیوري بدلوي. بل خو د بخینې نړیوال سازمان ویلي دا ډول قوانین له خزو د هغوی بشري او بنسټیز حقوقو اخلي. نور حال د فیروزه زی راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان سوي قانوني واونۍ تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناست کې د دغه شورا د عالی کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows their voices are no longer permissible education is no longer permissible
دوی نه طالبان پرې هڅه کوي چې خزي تیارو ته پوزي د دوی غوونه او ستکري نو جواز نه لري ان دوی مخونه کار کولو اجازه نشته دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او اديان پکې په ممکنه د نیول سوي وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بل خو د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د یو نامه خبرې کړې خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټول خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاک بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولي د ښځو په شخصیت برید او لټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. ورسته له هغه چې طالبانو د تیری چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان ښځو او ان دینی عالمانو خبرګونونه وخودل او د قانون وغانده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخی بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو زینب ازادي رادیو ته وویل
نړیوال اړدی سکولې شي چې په دوی باندې فشار راولي او زموږ حق مونږ لرا کی د نه په قران کې راغلي نه په سنت کې راغلي او نه په کوم کتاب کې راغلي سیرا محرم نه ده.
د افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوي او د موترز مېرمنو د ډلې غړي رقیه سایی ازادي رادیو ته وویل
ما از جامع جهانی سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان خواستار تحریم
موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې د سیمې او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دې کړي او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 درس ماده لري د روانې اگست په 20مه اعلان شو. د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون پټوکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 13مه ماده په بل بند کې د ښځو غک هم عورت بلل سوای دی او لمخې ښځي حق نه لري چې سندره ووي او ان پلوړ غک قرات وکړي.
دینجن په شونځي کې دا ول سین سنول تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د شذو حقونه تر پښو لاندې کېږي. هله چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راځي.
تاسو هغه د رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبانو لخوا د موسیقي د زرګونه آلو له منځه وړل غندلې دي. یا د انسټیټیوټ د ویلمی په خبرولو سره دا د هیواد د موسیقي په بډایه میراث ستیری او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ له حق ښکاره سرغړونه بللې. پورته وخت کې شمیر افغان هنرمندان هم وایي چې د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب پر روان منفي اغیز کړی دی. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د موسیقي د تباندې یو سره آلاتو تخریب غندي او د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي پر حق تیری بولي. یا د انسټیټیوټ تازه د ویلمی په خبرولو سره ویلي موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یو نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقدامات اخیر طالبان نتانه عمله بسازهای
دو طالبان و روسی اقدامات نه یوازې د موسیقي پرالو برید ده، بلکې د افغانانو پر ازادۍ، خلاقیت او فرهنګي میراث یو برید ده. طالبانو هڅه کړې او هڅه کوي چې د یو ملت غږ غلی کړي. خو دوی نه پوهی یو نه غواړي چې دا درک کړي چې دا ناشونی ده چې د افغانانو لزړه او ذهن څخه د یو هیواد موسیقي او مینا لمنځه یوسي.
مردم افغانستان را نسبت به موسیقي نابود و پاک کړند.
یا د انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو پر سازمانونو او فرهنګي بنسټونو غږ کړی چې د کلتوري تخریب د اقدامات وغندي او د افغانستان د موسیقي د ساتنې ملاتړ وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
دغه چې آلات د موسیقي یا خرابېږي یا سوځل کېږي یا ماتېږي، دا د هنرمند پر روح روان باندې پر اعصاب باندې ډېر بد تاثیر کوي.
دا په کور دننه یو افغان هنرمند دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغه وایي د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب ډېر خوشینی کړی دی.
نو داسې فکر وکړي چې د هنرمند لپاره د هغه موسیقي او د هغه د موسیقي آلات د دې د ټول ژوند سرمایه ده. نو کله چې دغه سرمایه ځینې واخیستل شي، نو د دې ټول ژوند په صفر کې ضرب کیږي. هنرمند څونه زحمت ایستلی خپل پر ځان باندې چې د خلکو لپاره خدمت وکړي، اما دلته یې آلات د موسیقي یا سوځل کیږي یا خرابېږي یا ماتېږي.
د موسیقي آلې او بلغګون کوي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا واقعا د یو هنرمند لپاره او د یو داسې کس لپاره چې د هنر په برخه کې فعالیت درلود او درس یې ویلې د زغملو وړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري یا صد میاشتې په دیشمه نیټه د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت ولسته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې وویل چې په تیر کال کې د موسیقي 1228 آلات تخریب او له منځه وړي دي. د طالبان حکومت موسیقي حرامه بولي او په افغانستان کې په غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی دی. دغه راز د طالبان حکومت له لوري په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر هنرمندانو د نیولو او هنري آلاتو د له منځه وړلو راپورونه هم خپاره شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایت تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژبو د خوندیزای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوي ورته نه دي برابرې کړي. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلا ویل نږدې وګوري او خوندري واخلي، خو د سړک خرابوالي اولته د استوګنې لپاره د هوټلونو نشتونې پر وړاندې خنډونه دي. نورحال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي هي بهر چې تازه نورستان ته تللې وو په یادلار د شته ستونزو او اسانتیاو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نظم د چپ درې پورې ټول 50 کیلومتر لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعت کې واره چې دلته رسیدو. بل د ملي پارک په نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته نشتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي وي، چې نور میلمانه راشي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس کی. کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دسی بل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنو کې او دسی په نور ځایونو کې په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ولته پکې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون تتللې وو، خو په لار کې د سړک خرابوالي او هوټلونو نشټوالي په وجه ګڼ مشکلات وګالل.
موږ د خپل ملګرو سره نورستان ولایت ته چکر تللو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت مستند موجود وي، هغه په لومړي سر کې د سړک خرابوالی او دارنګ په نورستان ولایت کې په اوټلونو نشوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی، خو تر اوسه پورې مناسب کار وته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي، د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي، نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دې اعلان خوشاله کړل، ګمان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي. خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې، نو ځکه یې ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتې دودی.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتک تنظیم کړي دغه هم لیدل کیږي نه. دغه دریم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي، موږ کلنی بودیجه کل چې مطبوعات له لارې اورو، حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه
هڅه مو کړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالي او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوې. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سړک ته بودیجه ځانګړې کړي، خو لا هم یاد امر نه دی عملي شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا په پاکستان کې نن سوداګرۍ اتصاب کړی دی. دوی په ټولو لویو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله پر دې اعتراض لاس پورې کړی دی. جزئیات پر راپور کې اورو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې $1 میلیارد پور ترلاسه کړي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بند دي. یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستې دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلي علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نشي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډي کې هم دوکانونه تړل شوي. همدارس په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوي دي. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوی ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له IMF سره لورستیو خبرو اترو ورسته رامنځته شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستان غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان کې بیا د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د مسافروړونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافروړونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزنه کېدو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي. نور تفصیل پر راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي. اوای د مسافرونکو شرکتونو او کوچنی موټرونو د ټیکټ بیا ډیر لوړ ده او دوی نسی کولای په لوړ بیا ټیکټ واخلي.
د لیلار کرایې لښ پورت دي باید چې دا غزموږه کې نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډیر مسافران خلک ساغه ډیر مجبور دي غټ کرایې وسنه لري باید د کرایې کمې سدلی لار ده.
احمد شاه او احمد لا چې دوه نور مسافر دی وای د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفاف پالیسی موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خراب ده نو کرایې مخامخ خلک جګیدي نو دا وسه افغاني څخه تر زر افغاني پورې کرایې دي.
کرایې ډیرې زیاتې جګیدي، کرایې 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډیر مشکلات رامنځته کیږي. نیمه لاره سیدا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې یو لړ سوله. نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغیر ورکړي او نور په عادي حالت کې دي. مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نرخ نامه ورته ټاکي، دغه کرایې لایحې ته تغیر ورکړي. که چیرې تیلو تغیر خوړلی او که تیلو تغیر نه و خوړلی هدي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپین شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي نښو نشتوالی بولي. نور جزئیات پر راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو لخبرې دو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبری غونډې ته وویل چې په وژل شوی او ټپیانو کې خزی او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلی ترافیکی پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له عملی 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینه وو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانې دا ونه ویل چې دا شمیره د تیر کال په پرتله کم شوې او کا لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل
اونا بچه جوان بودن موتر که تصادف کرده بود بیچاره
یو ځوان له کوچ موټری ته کار وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. خیله هم کال نوی پوره شوی د پیخه د کابل لوګر په لوی لار رامنځته شوی و.
د لوګر اوسیدونکو فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ترافیکی پیخه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربې لیدلې وو، خو پس له تداوی نه اوس به تر روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجی اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشټوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولای له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قومندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شپولا زابلی له ایران له خوزستان شهر څخه وایسته پدما له ټولو لس مجاهدینو لسخه مدا غشتنه د سیزموج غم دی او خر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شیر او لسه او تاک ته هیڅ شی نه لږه ویم او ټکیم او ډبې کچین. موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، زمينه دې مستبر برکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت وراله سره پارک لري. دا دوری بده ده کبي دې زنګ ورته وي شي کې کنه وي شي خبر ورکي سي وي شي کې. دا فرمول باندې وس حال څه شین قیامت ده. افغانستان د لارسون کار نه درو، ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کومو څخه مغشتنه او هله اوازو دا سیس موږ راخت تر طالب شراک پر ورسي، تر طالب مشران پر ورسي. ير مر سخت په تکلیف یو سخت ول ډبول ستاله اسونه کېدن سلاس مت یدن ستاور ور کښ ګیر سدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن لا غنی سره نه سوې. کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشر دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه یو سترګم نور وجود نه ټول لباینات للای دا 4 شپه خانه کې پینځه شپېته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15-16 فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي. والسلام.
ستاسې پیغام
ستاسي نظر. د خبرونې دویمه برخه کې تر د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې لړ خبرونه. د طالبانو لوی دریسیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي، خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت د وکال د لاسرارونو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان دایدا یو ځل بیا رات کړ چې د ټي ټي پی وسلوال د افغانستان دننه فعال دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ورځ مخ کې تر دې څرګندونه ویل چې ټي ټي پی د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای د طالبانو د دې د برعکس چې دایش خراسان څنګه په افغانستان کې زپل شوې ده، هلته د دایش ترڅنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشن بي پورز ویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو د شتون لامل سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنگټن نشي کولای چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د دایش خراسان څنګه په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته دي. او د لوبل ډګر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبي لپاره نن هند روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یو ټیسټ لوب په پام کې ده چې د سپتمبر په 9مه دین په ګریډر نویدا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبي د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د لمړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. د روسیې د جنوبي سیمې والي واسلی کولیبیف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړي چې اوکراینی درون الوتکو سر وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تولی وزیر مویشتلې اولته اور لګیدلې ده. د ټلګرام لاري خبر شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کامینسکی سیمه کې د تولی په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درنه چاودنه شوه. کولیبیف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ لامل تلفات نه دی وختي، دا ویره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو تخپور شي او که د بیرانه چارو زوکونو د اور د وجل لپاره لاس پکار شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د یو کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
ان لیټ 2023-24
د 2023 کال په وروستیو میاشتو او د 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبان حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مولا رواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده.
د نشي پرخودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
رازی رازی دا با پا محکمه که معلومه شی چه چایی خیوه زر دواره رو کوشید.
کماندان صاحب مون پریگده دماشون ناروغ ده خیر ده دکتر ده بیایو.
درخکت اشه دیر خبری مکوه.
اوز خپروانه پا یو راپور پیل کهو. بریتانوی رسنیو راپور ور کلی چی دا افغانستان لطاریاکو چخ جولو سوی و هیروینو کاچاک دا پا خواه پا دول دوام داری او د تیرو دوو کالو په پرتلې به هم دوه برابر لوړه شوې ده. په بریتانیا کې له نشې موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې کڅه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تریاکو کاچاک دوام وکړي او لدې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالر ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او برېټانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې برېټانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د یو کیلوګرام هیروینو بیه له 500,000 ډالرو څخه و 3,000 ډالرو ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په ډبلیو پی آر کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع سو، اغیز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل سو، خو دا ځل تر 2 کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیوډورا ګروشکووا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم شوی دی، خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late
2023-24
فلیپ بیری او ډیوډ مینسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپل ژمنو خلاف د تریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 تنه تریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,700 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډیر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیه له 1,000 ډالرو څخه 1,580 امریکایي ډالرو ته راکښته شي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته اړتیا لري.
کزی که تریاک کش میکنه یا چرس کش میکنه،
څوک چې کوکنار یا بنګی کری او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپل امیرالمؤمنین جزاه ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راول کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي،
افغانستان فراموش نه کنه.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې د دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي، خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکي محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150,000 ډالرو ته پورته شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر به ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شیرو کې ځکه مې سبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی دا دریا سره دی نروزنی لامل یختنی وولو ملسو.
دا ازادی راڈیو دا زهرو کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پارا تاسی تا معلومات درکوی.
درن آوریدون کو اوز پا دیال را پول رو چی دا طالبان حکمت ادا کوی چی په تیر یو کال کې تر 20,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شوي روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د صحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسونل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشئی موادو څخه لاسونه لړن شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي د ازادي راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې غوري و تر هغه خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تر هغې لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 15 شپې نه پاره مریضان بس په دبلوژ بعض مړه کېده، بعض مریض بس څوک یې پکې سکې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 5 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنۍ مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د محل په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوی په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږیږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوهې په 3مه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو او معتادینو موضوع وزلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلاټ دی پودر وې، یا مې خور دې زته پودر وې، یا دې مېړ پودر وې.
پلاټ په مړی کې نو په مور خو اوس په خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پرېښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي، باید د نشې تر پرېښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي ولا وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې دا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا کې باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینټ یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچې سره سره دا وکولی شي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلی و همدرد نسی، ځکه چې ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دو باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي، او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي تر څو ښه چلند د مریض سره وسي، او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پرېښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسې ډېر ښه تشخیص کړو، او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دې ته پیدا شوي دي، نو هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم شوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پرېښودلو مخکې څه ډول چلند وشي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واچوي؟
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي، او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي، او په بخش د انګیزې دي هیدي او روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډېر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کیدای شي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي، اما ویره او ولري چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چیرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي، او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی شي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پرېښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنۍ غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي؟
روغتیایی کارکون که بالخصوص ارواپوهان کانسلران دی معتادینو سر باید دیر خی مناسب او مسلکی چلند وکری، د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازی لپاره ورسی، کله چه یو کانسلر تشخیص کوي چه یو ناروغ اختلال د مشوره فامیلی لري او نیازمند ته چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي ترڅو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا شوی هر مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نو ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلسات ته ورسي.
د نشې له پرېښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پرېښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومان ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور هم داسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته. نو دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نسی. مخکې کوم اجتماع کې چې اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نو باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش د سره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق او ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغه سي چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حذف سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې شریف له خپلې میرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لار کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ما ژړه مور دی قربان شه، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کړه چې موټر رانلال نشي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، کدا رانلال بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکړه، نن وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي راغوندم.
ژر کوه نه وخت کیږي، ماشوم ته به زه پمپر ورتړم. ته ورشه غوټه ټولکه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه دی؟
اوف تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه ټولکه، دا زما دی ونډیواله امانت دی، خار ته را سره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه یا به بل ورځ ور وړې. اوس مو غوټه ما ترناوه.
ورختا کی گم تر موٹر ایز پلاس کی اڑم ابے موٹر اڑی
نہ زخو حالک پگے کیا خلم زمو ہوٹا بچو کیو سی
دوڑا زوڑم تو سمر ڈیرے پختنے کے مغز رات او خوڑل وایم جر ورش گوٹا تیار کا کما شوم دن ڈاکٹر تبو نزو ناروغی پس ڈیری گی
سمدا تلک صبر وکا اچ زما شوم پورونی کی وتڑم
اوف درتا مول چ داکار ما تپریدا تو ورش زر گوٹا راٹولا کا چ موٹر اس خزی
نو تو حالک پورونی کی تڑل ایشی
تیما تپریدا بے بے وینی چ داکار کولے شم کنا
سمدا دلیسم پام کا وا چ ما شوم پس زدی کلا کونا تڑے
بس کار سم شو یو کلو خود ما شوم پم پار کی معلومی گیم نا
اورورا خیریت دے
اورورا دام کار دے پولیس یو تلاشی کو
رازی میرا بانی اوکے
قماندان صاحب پنجم سیٹ دادائی
خا خا رورا کا ترا ولار شا
دادا قماندان صاحب
لاسونا پور تو نشا چے زری تلاشی کم
دادا قماندان صاحب قماندان صاحب شیرا سرا نشتا
خا خا سما دا کینا مریم
بل قماندان صاحب
تا غ خزا تلاشی کا
سما دا خولی تو پاتی گچ زری تلاشی کم ها دادا تلاشی میکا کا کا پروتا کی خونشتا خولی تی دا مشوم مرخ کرا کا ها دادا وی گورا دات سنگو گورم او نای دین اخلاص کا اتسم رخوی دادا والی روی خوی ناروغ دی بیچارا پولش پای جڑل ام دا اوز لگا رام شو
خیر دی بیرت با ویدشی جر اخلاص که
ها دا دی اخلاص میکا
تی را دی خو که چیزه دا پمپارا مو گورم
ها ها اوه او دا چی شیدی قماندان صاحب
بله مریم جانی چه خبره دا
قماندان صاحب دا دی غیروی نم پیدا کرل دی ماشون پا پمپار کی پڑ کری و زمونگ راپور بخی سی و
ز قسم به خدای که خبره ما
اوه هیروین چیری وا
ام دا اوس میستا په مخ کې ساده ماشوم له پمپر څخه راو نه ویستل
او سړیا ماشوم ته خود تا پمپر او کالی ور واغستل دا پودر غم لړلی تا دلته یی کیو
رازی رازی دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یی کیو زر دواره را کوشي
کمانډان صاحب مون پریک دا ماشوم ناروغ دی خیر دی ډاکټر ته بیایو
د هیروین قاچاق کوي او بیا وای چې مو پریک دا د ښکته شه ډیره خبرې مکوا
هو سړیا تا خوتل تا دې بعد مرغو هیروینو کار بار کا وایم خدای دې ځواني مرکا مونږ دې هم په بلاخته کو ماشوم تا خو تا کالی ور واغوستا دا هیروین خامخا تا دې ماشوم په پمپر کې یو
تازه دی رادیو در نو آوریدن کو ده زهرو کاروان خپراوانه هم دمروه تر بیا مو پر لویا مهربان خدای سپارو ده الله پامان.
ده زهرو کاروان
تصور پتال سنگی گمت خول سنگی سر رجلی چه گرزم لیوانه بغا